غیر واقعي غیر حقيقي تمي پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسې هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسې خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسې خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسې وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاوو یا د چا د وړتیاوو تقلید وکړئ. هغه ډول چې تاسې یاست خپل ځان هماغسې ومنئ، هماغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شیان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول تر پر یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوي نو دلته تاسې په وجود کې د نارضایتي د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لار ده چې تاسې د ناخوشي او نارضایتي احساس تر کوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسې په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسې د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه اندازه به د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کړئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسې خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسې کمزوره یاست. تاسې پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکښته کوي، خپل ارزښت راکښته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسې روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لارې دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یې هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسې د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط، یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسې لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پر راتلونکي کې. یعنې مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومني، او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسي چې پر راتلونکي کی که چیرې زدا سی یو شخصیت سم د پلان کې پرکم، که چیرې د خصوصیت ما پیدا کړ، د ځانګړتیا ما پیدا کړ، نو هغه محل به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کیږي، زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني، د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی، هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي، او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچې تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسې بیا راوګرځوئ، هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ، ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکرګزار اوسئ. که چېرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چېرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنې د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې اوسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچېری د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوي. یعنې کچېری زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکرارو، یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرېدو سره دا عادتونه به کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لیرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیانو د هغه څخه لیرې کیږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسې کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته به تاسې خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسې د ځان په هکله ښه احساسات لري که نه لري، آیا تاسې خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسې خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاوو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسې رسم کړئ یا ښکاره کړئ، او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول خپل احساسات په د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې، او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکې وپالل سي. د سنه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دوی خو د ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایۍ پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، که چیرې خوندورې وشه او د خوشاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لمسته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوي دي. یعنی روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، په روغ ملګرتیاو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړي شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ نه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتماً باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغې او سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځنګړتیاوی ورته په ګوته کوي چې دا ځنګړتیاوی موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځنګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کوي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود وه، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولی شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاوو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودې، تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې د غروغي ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغي اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. د اړیکې نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپیریال برابر کړو د خپل ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې د غروغ ملګرتیا بیس مر سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. د غروغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمی او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکړو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ، د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژنئ یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوی په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
سر رال زخمونه نظر دی زما گوره چرا یاد کری وقتونه پخوانی زما وقتونه پخوانی زما بیا بکری ناسور رال
لمباشو ادیرو کی وچ کشنا سپلنی زما گورا چرا یاد مکڑے وقتونا پخوانی زما بیا بکری ناسور رالے سبا پتم بند زرکی و کرل بند زرکی و کرل دیر می د سبا پتم بند زرکی و کرل بند زرکی و کرل شکلو کی رنگونا پرونی زما گورا چرا یاد مکڑے وقتونا پخوانی زما وقتونا پخوانی زما بیا مکڑے ناسور رالے ای دوست ما متیند جوان کجلی چوکی جوان کجلی چوکی ما تیڑ ای دوست ما متیند جوان کجلی چوکی جوان کجلی خدای جون بدل کرے خصلتوں پشت نی زمان گور چرایا کڑے وقتوں پپانی زما وقتوں پپانی زما بیا بکرنا سرال زخموں دزڑ دی زمان گور چرا یاد کرے وقتوں پپانی زما وقتوں پپانی زما بیا بکرنا سرال